سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جولای 12مه نیټه د دیشت حقوق پرونت خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم رپورټونه او مرکې خبرو. زه وحید فیزین
سلام. فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد نتایج نشست سه روزه ناتو در واشنگتن با مهمان برنامه صحبت داریم و بر علاوه بر خبرهای مهم در جهان در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان نیز بحث خواهیم کرد. با ما باشید.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو څار کمیټې په وی نوې راپور کې د هغو یو شپږ طالب چارواکو نمونه اعلان کړی چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یو شپږ کسانو کې 15 شه د طالبانو کابینې غړي او لوړپوړي چارواکي دي. د امنیت شورا د بندیزونو دالیس چې تازه د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شوې، په کې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سیاسي مرستيالان عبدالغني برادر، عبدالسلام حنافي او مولوي عبدالكبير نمونه هم راغلي دي. د غشان په دلیس کې طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست سراج الدین حقاني نوم هم شته چې د 13 جون میاشتې په 15مه د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او په متحده عربي اماراتو کې په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لنډمهاله اجازه ورکړ شو وه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا پر بندیزونو د څار د کمیټې د تازه راپور پړه لا تفصیله نه کړی، خو مخکې ویل دي چې د بندیزونو په لیستونو کې د نمونو شاملول د حل لار نه ده، بلکې نړۍ باید د طالبانو سره تعامل وکړي.
سازمان عفو بین الملل می گوید که نزدیک به 355,000 نفر در سراسر جهان درخواست این سازمان را برای اینکه طالبان به حقوق بشر احترام بگذارند و از آن محافظت کنند امضا کردند. عفو بین الملل امروز جمعه 12 جولای با نشر پیام در رسانه اجتماعی ایکس بر تداوم دادخواهی برای تامین حقوق بشر در افغانستان و محافظت از آن تاکید کرده است. عفو بین الملل همچنان روز چهارشنبه 10 جولای در گزارش گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حقوق بشر و آزادی های اساسی افغان ها را در عرصه های مختلف نقض کرده است. این سازمان تاکید کرده است که آنچه این سازمان آن را جنایات طالبان خوانده است باید بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر پایان یابد. با این حال طالبان اگرچه به خواست تازه عفو بین الملل واکنش نشان ندادند، اما گزارش های نقض حقوق بشری در افغانستان را همواره رد کردند.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د جمعې ورځې مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک په اسدخیلو کلي کې د هغه په پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر فعالو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمېر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون کړی وو. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او بهر په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې لمونځونه ادا کړل شول. وای چې طالبان د کابل ادګاه جماعت کې د ګیلمن وزیر د جنازې د غایبانه لمانځل لپاره په ورټول شو کسانو سلګونو ځوانانو ډزې کړي او هغه جنازې ته نه دی پریخي. په افغانستان کې د جمهوریت دوري یو پخوانی لوړپوړی چارواکي د نوم نخ فریدو په شرط امریکا غږ دیوه څنګه ته ویل چې نن په سلګونو ځوانانو مازیګر د کابل ادګاه جماعت ته ورټول شي وو. سرچینه وای بیا خلک مجبور شول او ورڅیر مهوزري چمن ته ولاړل او حالته هم په لګ وخت کې په سلګونو کسانو ورغون شول او حالت ای د ګلمن د جنازې غایبانه لمونز ادا کړ. طالب چارواکو لا په دغه اړه تر اوسه سپیناوی نه کړی، خو ویل دي خلکو ته د ګلمن وزیر د غایبانه جنازې اجازه نه دا ورکړي. د پاکستان او افغانستان په ګډون په مختلفو هیوادونو کې سیاستوالو، فعالانو، لیکوالانو او هنرمندانو د ګلمن وزیر پرمړینه خفګان خودلې دي او هغه د پښتنو د حقونو یو پیوړی او رسا غږ بلل دي. د ګلمن وزیر پرمړینه د ټول نړۍ نه پښتنه پاس ټولنیزو رسنیو د غم او خفګان څرګندونه کوي. خود پاکستان زیاتره رسنۍ پر ګیلمن د شوی برید او د هغه پمړینه غلي دي. څېړونکو وايي پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. په ورته وخت کې د اسلام آباد پولیس وايي چې پر ګیلمن وزیر د برید مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې دي.
جو با بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عصر پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از پالیسی های خارجی و داخلیش قویا دفاع کرد و به پرسش ها در مورد توانایی وی برای 4 سال آینده پاسخ ارائه کرد. بایدن ضمن این که گفت از حمایت قوی رای دهندگان برخوردار است و بر رقابت در انتخابات ادامه می دهد و برنده خواهد شد، در پاسخ به سوال افزود که او در این انتخابات به خاطر شامل است که کاری را که آغاز کرده است تکمیل کند. با وجود لکنت زبان، رئیس جمهور بایدن تمامی پیشنهاداتی را که گویا وی به کندی عمل می کند یا از خود علائم ضعف نشان می دهد و یا هم توانایی فرماندهی کار را ندارد به عقب راند. اما او با تقاضاهای روزافزون قانونگذاران، چهره های معروف و سایر دموکرات های شناخته شده مقابل است که از وی می خواهند از رقابت در انتخابات سال 2024 کنار برود. نشست سران ناتو دیروز پایان یافت و موضوع افغانستان در 3 روز نشست کاریان شامل بحث‌ها نبود. پیامدها و نتایج این نشست را با محترم علی احمد جلالی، استاد دانشگاه دفاعی ملی آمریکا، با بحث می‌گیریم که همین اکنون در برنامه با ماست.
جلالی صاحب، خبرونده خراغ است.
سلامونه.
علیکم سلام.
نشست سالانه ناتو دیروز، آقای جلالی، در واشنگتن پایان یافت. این نشست را با توجه به تصامیمی که در این نشست گرفته شد چگونه بررسی میکنین؟
تشکر میکنم. این نشست سالانه سران ناتو است که سال گذشته در نیوز داده شده بود. نشست امسال اهمیتش دیگه بود که یک سر چالش های عمده در برابر ناتو قرار داره. مسئله اوکراین هنوز هم یک مسئله عمده است و حمله روسیه به اوکراین و جنگی که حال 3 سال میشه از او تقریبا، اساسا یک هشدار است برای ناتو که ناتو هنوز هم یک پیمان است که باید تقویه شود به خاطر خطرات احتمالی که وجود داره، نه تنها از روسیه بلکه در این زمان میبینیم در جهان قطبهای دیگه وجود آمده، در پاسیفیک، در حوزه بحرالکاهل هند وجود آمده. مسئله دوم این که در این زمان مسئله اتحاد ناتو در این شرایط بسیار مشکل مسئله قابل توجه بود که دیگه پس سورز دیگه بوش. در اروپا فعلا میبینیم که بعضی حرکات پاپولیسم و راست افراطی قوت گرفته و بعضی از این عناصری که در این جریان ها موجود هستن بر فکر میشه که بر اتحاد ناتو صدمه میزنه و میخواه ارتباطات خود با روسیه روی مورد بازنگری قرار بده. و بالاخره مثلا انتخابات امریکا است که در مشمولات است. در اروپا اکثر متحدین ناتو نگرانی از این دارن که اگر بار دیگه آقای ترامپ به کار و او به ناتو چندان علاقمند نیست و ایست که در مورد ناتو سوالات دارد و در این زمان روابطش با روسیه و دیگر است. بنابرای این مسئله هم عمده بود در نشست ناتو امسال. اما ناتو مثل همیشه کوشش جدید را آغاز کرده که اتحاد اروپا را، اتحاد ناتو را تقویه بکنه. ناتو همون قدر که به امنیت امریکا اثر داره، برای خود متحدین ناتو در اروپا هم اثر داره. از این خاطر اروپا بعد از حمله روسیه به اوکراین بودجه دفاعی را انکشاف داد. تنها این سال ببینیم که کشورهای ناتو تقریبا نزدیک 400 میلیارد دلار در مورد انکشاف دفاعی خود هزینه کرده و در این تقریبا 3 چند برابر بودجه دفاعی روسیه است. بنابراین این مسئله عمده است. ناتو فعلا مسئله اتحادش است، تقویش است و در از وقت ضرورت ناتو بریزی که شرایط جیوپولیتیک دنیا تغییر میکنه. ناتو و نظام یک نهاد است که فکر میکنن که باید تقویه شد.
بله جلالی صاحب، در چولو مسئل و ترسنج تاسو ورطا اشاره و کلاو رانم پا واچه ول ناتو خوشحال کل پا افغانستان که حضور دلود، پا افغانستان که بشری حقون و پا برخ که سنز و امنیتی گواخون تا پکتو، ولی در ناتو پا ورنه که پر افغانستان بحثونه شو؟
ناتو د افغانستان کې څه علاقه نه لري، نه افغانستان د ناتو عضو دی، نه د ناتو سره ارتباطات لري. دا چې ناتو افغانستان ته ولاړه فقط د ناتو د منشور د پنځمې ماده په اساس ولاړه، او هغه دا ده چې که په یو هیواد د ناتو په یو غړي هیواد حمله وشي ټول هیوادونه هغه خپل ځان حمله بولي. نو په امریکا چې د 11 سپتمبر 2001 حمله وشوله، دا او امریکا دا یو جنګ وباره، نه یو تروریستي حمله، او څنګه وارم ټیرریزم وي دغه کوم. نو په دې یو جنگونو د ناتو غړو د دې د پارش همغیلی امریکا سره وخی، او دغه د پنځم ماده د منشور عملی کی افغانستان ته ولاړه د امریکا په خاطر. او لبلې خوا باید د خپل نظر کې ونی سوچې کله چې امریکا وته له ناتو هم وته له ناتو د امریکا د پاره تللی و، د امریکا د وچلونه راووتله.
زین ژمنې چې شو وي د افغانستان د مخکنی حکومت سره په ځانګړي توګه د 2000 کال د فبروري کې د دوه تړون څخه وروسته کستا سو هم ورته فامي الته تړون د مخکنی حکومت سره لاسلیک شو. فکر کوي د مخکنی حکومت د سقوط سره دا ټول ژمنې او تړون ختم شوي؟
اغه د استراتیژیک تړون چې د افغانستان سره شو او یو قرارداد نه و، یو معاهده نه و، بلکې یو مشارکت یو تعهد و. تعهد دې څو چې حکومت موجوده هغه سره دا تعهد موجود. کله چې دوه خبري روانې وي او د طالبانو سره امریکا خبري کوي، په هغه وخت کې ټول شانې له افغانستان د دولت سره شریکولي، او هغه تعهدات په ځای تر هغه وخت پورې چې افغانستان حکومت پاتې شوی وي، یا یو مشترک حکومت رامنځته شوی وي، او چې هغه حکومت له لړ هغه تعهد هم ځتللی دی.
صحیح.
بله. خب جلالی صاحب، کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و حتی غرب هم از انسجام مجدد گروه ها و شبکه های تروریستی در داخل خاک افغانستان هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. آیا ناتو از این ناحیه نگران نیست؟
ناتو از این حقزر نگران است، البته در چارچوب خود اتحاد. و شما میبینید که ناتو، هیچ کشور ناتو افغانستان به رسمیت نشناخته، دولت طالبان به رسمیت نشناخته، چون که فکر میکنه یکی مشکلات عمده که در راه شناخت بین‌المللی وجود داره ایست که طالبان از یک طرف ایست که اراده زیر ندارن که گروه های تروریستی که سالها با اونا همکاری کردن و امرایش یک جای مبارزه کردن اونا را محدودیت سرش وضع کنه یا جای برش نزد در افغانستان. و دومی که اگه این کار حتی اراده هم داشته باشد توان زیر ندارن که این کار بکنن، چون کل از اینا ارتباطات بسیار عمیقه با عناصر و حلقه های مختلف طالبان داره، و از این خاطر میبینن که بعد از 2 سال میبینیم، بعد از 3 سال تقریبا، حالا بعد از 3 سال همون گروه ها هنوز در افغانستان موجود هستند. گروه طالبای پاکستانی از افغانستان سر پاکستان حمله میکنن، و القاعده در افغانستان در حالت خاموشی است اما فعال است. در این زمان دیگر گروه هایی که حرکت اسلامی ترکستان شرقی و انصار الله، ای کلش موجود است در افغانستان. فکر میکنه که وقتی که هم موجود هستن، ای موجودیت اینا در خط خودش سبب زیمش که افغانستان یک منبع تهدید احتمالی تروریسم برای منطقه و جهان باشه.
جلالی صاحب، روس علاقه چه امریکا لافغانستان او وطلا ویل چه لری بعد ترهگری پراندی مبارزه کوي، لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، بلا بل رپورټونه هم موجود دي چې په افغانستان کې ترهگر ډل لا فعال دي. فکر کوي د امریکا مبارزه ګټوره او کول شي ترهگر وځپی؟
به تروریسم سره د مبارزې د پارت ټول مهم شرط د اماغه حکومت، اماغه دولت همکاري ده. کاغه دولت همکاری و نه کی ډیره مشکل ده چې تروریسم سره مبارزه موثره وي. لبل خو امریکا وایي چې لری به د دې نظارت کوي، د لری نظارت فائدہ کوي اما قاطع حرکت نه لري. ځکه نو مخکې له دې چې وځي له افغانستان د متحده ایالاتو د مرکزی قواو قومندان جنرال مکنزی همدارنګه د امریکا لوی درستیز په هغه وخت کې پیشنهاد وکشید لاقل 2500 عسكر باید په افغانستان کې پاتې شي د دې لپاره چې دا مبارزه موثر وي. او په عین زمان کې دا هماغه شی و چې د افغانستان د مطالعه ډله، د افغانستان ستادي ګروپ پیشنهاد کړی وو چې تر څو چې په افغانستان کې ثبات را نشي، تر څو چې په هغه باندې کې یو تفاهم را نشي، امریکا باید افغانستان یو ونوزی یو څه قوا پاتې شي. دا قوا به د دې سبب شي چې د افغانستان اردو په خپل یعنی دوام کړی وای، ځکه په تکی په هغه خارجي حمایتونو نو ځکه هغه کار چې ونه شو او مګر دولت خپل ځینی اشتباهات موجود وي، ځینی غلط فهمیګان موجود وي چې دغه خلک تاسو ولیدل کار بایدن وایي چې افغانستان هیڅ وخت متحد شو نه دی. افغانستان همیشه متحد و هغه وخت غیر متحد شو چې نور مداخله پکې کړې ده.
بله
هر وخت چې مداخله کړې ده بچ.
بله ای سوال البته می خوایم که مختصرا جواب بدین. در نشست سران ناتو همه تمرکز بر اوکراین و اینکه روسیه چگونه مرتکب جنایات جنگی در اوکراین میشه بود، ولی از جریان درگیری دیگری که میان اسرائیل و غزه است یاد نشد، قسمی که صدر اعظم اسپانیا در این نشست غرب را متهم به معیارهای دوگانه و رفتار دوگانه کرد. به نظر شما در این مورد چی است؟ چطور جهان دوگانه رفتار میکنه؟
ببین ناتو یک اتحاد اروپاست، اتلانتیک شمالی است، امریکا و اروپاست. زیادتر نگرانیش خود اروپاست. ببین اگر بعد حتی بعد جنگ اول جهانی فرانسه و انگلستان بعد کشورها به ویلسون وزیر رئیس جمهوری امریکا پیشنهاد کردن که امی اتحاد بسازیم، آقای ویلسون این قبول نکرد. اگر قبول میکرد او وده شاید حد جنگ دوم جهان صورت نمیگیره. بسرد بنابراین کلش مربوط اروپا است و امریکا هم امنیت بسیار بیشتر خود اروپا از طریق روسیه میبینه. البته مسئله اسرائیل و اینا مسئله جداگانه است که دوباره بحث جداگانه میخواهد.
بله د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلیل صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک چانس پاس از زورتن به برنامه
شکر.
من قدیر مشرف یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت باز هم در خدمت شما قرار داریم.
بله از شافیه سرداریم هیله دشت از ما سلامونه هم مومنی.
واقع خراب زن نمونگ تالا دیزد زن را که او دیر خوشحاله ما
یا اعتماد به نفس پایان، یعنی یک در خانواده بزرگ شده که اصلا به او چی نشده توجه نشده.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د میشتو قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدلو پلان د ځنډیدلو پریکړه نه ده شوې او یوازې د پی او آر په نوم د مخه د ثبت شوي افغان کډوالو د اوسېدنې موده غځېدل ده. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د حکومتي چارو شنون کې خان زمان امرخیل او ژورنالیست ظاهر بهان میلمانه دي.
خب مهمانان گرامی، هر یک آقای امرخیل و آقای بهان به برنامه خوش آمدید.
تشکر. سلامت باشین.
ډیر مننه که تاسو اجازه نو بحث په امرخیل صاحب سره شروع کوم. امرخیل صاحب د کډوالو د ستلو مسله څومره جدي ده او کډوالو څومره اندېښمن کړی دي؟
دریو بخون که خودی پس مسیل نمید و برای سلامی متاسته استاس قدرمانی همکاری تا و زمان دوستاسی در برنامه بل ملمسی تا امده اسی لیدون کو در تلویزیون رادیو لیدون کو بتون کو لیدون کو طول تا سلامون و احترامات و رو سر سلام واقعا چه قدرمان فیزیب در موضوع جدید چون چی در دیزن سمر افغانان تری دی بیر تا افغانستان تا د پاکستان تری افغانستان تا نو حال تا دستون دو سر مخشی میدیم ځکه چې د افغان حکومت فورن نه نړۍ په رسمي پیژندنې نه په داخل کې د سی مشروعیت ترلاسه کړو د پام دی اساس باندې هغه تر څو د جوګنې دي چې د دومره په دومره کچه باندې افغانان ومنل شي او الته دوی د ستونزې حل کړل شي. نو هغه افغانان چې تقریبا په تیر یو کال یا یو کال نه په زیاتې موده کې له افغانستان هم د سیګران افغانستان ته ستنه شي وي نو هغه د ډیرو ستونزو سره مخ شي وي. حتی ډیر داسې شیدل چې د هغې ځنه بیرته نورو هیوادونو ته تللي، یعنی بیرته مهاجرت کړل. تاسو ځان سره فکر وکړئ چې خپل وطن هیڅ څوک نه پرېږدي، منتهه که مشکلات مو هلته کله ستونزې حل وي د ستونزو حل وي نو په هغې صورت کې بیا مشکل نشته. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې مشکلات دي، او که د پاکستان او د ایران نه پاکستان د پاکستانه دوی لیږل کېږي د افغانستان دوی د ستونزو سره.
خب آقای بهاند، سوال بعدی ما متوجه شما است. مقامات پاکستانی میگن کسانی که مدارک قانونی ندارن از این کشور اخراج میشن. تمدید اقامت برخی دیگر از پناهجویان یا مهاجرین افغان چی تاثیر خواهد داشت به نظر شما؟
زنده و سلامت باشین. اولا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فیضی صاحب و همچنان همکاران تکنیکیتون و همچنان دینندگان ارجمند تلویزیون آمریکا. در جواب سوال شما باید گفت که پاکستان اون کشوری است که همیشه بهانه جویی میکنن و سیاست دوگانه را به افغانستان با پیش برده و پیش میبرن، و ایران باید گفت که تا 3 سال گذشته او آن دست پناهجویان افغانی که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرن با دشواری ها و با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند، و پاکستان همواره یک بهانه جویی میکنه که امروز این تمدید نمیشه و فردا اون همیشه. این خودش یک بهانه جویی است. فقط اینا در صدد ازی هستند تا به اهداف خود برسن. اهدافشان این است که دائم الوقت اینا کوشش میکنن که حکومت افغانستان در سرکوب ساختن تی تی پی هم باید اونو همکاری کنن، و شرط های دومشی است که همیشه اینا تلاش میکنن که از جامعه جهانی کمک های مالی دریافت کنن، که خود یک بهانه جویی شمرده میشه، و هر روز ما شاهد آزار و اذیت پناهجویان افغان هستیم، و فقط در حتی در شب حتی خواب راحت ندارن، در سرک ها در شهر بازار.
خب به هر سه پاکستان ولی چه هر کسان چه غیر قانونی دی یا به اصطلاح قانونی اسناد نداری اگه او باسی دغه او پلاتکی دی پاکستانی چارواکو تل دا ادارات کرده چه تاشو اشاره وکلا وی چه هر کسان چه پیسلا پا غیر قانونی تو گلتا وسیگی و اسناد وسیدول پر نداری حقا او باسی؟
نه فایزی صاحب، خبر دی که من مخکم تقریبا در دوه کال است دلته زه میشتم در حالت نژدی سارم، او دلته حتی دست کورونی هم پیژنم چې قانونی اسناد یا ویزه پر لاس لری آغا جو حمزه ورل کیږي د پخاتر چیشي په خاطر پیسو په خاطر د کورونی مریدوی چې 14 کلن 15 کلن ماشوم په جیل کېده په دې خاطر چې آغا اسناد نه لری. په نور هیوادونه کې فقط یو څوک چې اسناد لري موږ قانون ته احترام لرو، قانون پیژنو، اما دا داسې نه ده چې هغه ونیسه او جیل ته خطا کړه. فقط یو قانوني چلند باید داسې وسره وسی چې هغه باید دیپورت شي، نه چې په جیل کې واچول شي، نه چې قانوني څوک چې ویزه پر لاس لري هغه ونیول شي او د پیسو په بدل کې بیرته خوشی شي. د هر زموږ په پاکستان هیواد دا اعلان کړی دی چې موږ بیا هم عملیات پیلو. پاکستان ته یو بهانه، پاکستان پولیس ته یو بهانه جوړه شوی ده قد بیت و فرصت ورکوي چې دوی بیا هم د افغان کډوال په زورونه کې فیصل فعال رول ولولو بوي. دلته افغان په ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالت کې دي. سره د افغانستان اسلامي امارت باندې مې وکړه رمه دا په دې خاطر چې د دریو کلن په تیر دو سره هغه زورونه چې د افغانستان په ولس باندې د سوي اصلا غوږ نه پیګروي. دوی به اتراسي د تنزدي د جیلونو وڅاري وی ګوري چې وضعیت څه حالت کې ده، ولې د مو کډوال زور
کی والد مهاد بازار ولکیږي، اما بدبختانه ستروسه د کارونه سره. مننه بهان صاحب. امرخیل صاحب د پښتون ژغورن غورزنګ د غړي ګلمن وزیر د جنازه په مراسمو کې زورګونه کسانو ګډون کړ، او یو شمیر کسانو سره د افغانستان ملي بیرغونه هم وو. پښتنه مې دا و چې دا د کډوالو پر رواني وضعیت باندې څه تاثیر یا اغیز به وکړي؟
ورته طبیعي ده، خو موږ تاسو خو یو مشترک په اصطلاح د بلون لاین چې اوس لپاره سرحدو ته نشو ویلی، خو موږ همدغه لیکه چې فرضي لیکه چې پرته ده په دې کې د دواړو خواوو د زموږ اساسي افغانان پراته دي، او دوی سره ډېرې قوي اړیکې لري، که نه حتی خپلوان دي سره یو بل سره یو رو یو فکو د بل روی بل خوا ته. طبیعي ده چې دغه سیمراسمو کې دوه لوري غواړي چې اتنیک اشتراک وي او په دې کې نه پرې خودل او دوی ته ستونزې پیدا کول نو یعنی جنازې په مراسمو کې یا په دغه سیمور مسایلو کې په برخه باندې چې پر تبدیل دغه پرونی لحاظ باندې دوی واقعا چې په ډیرو افغانانو باندې تاثیر کوي ځکه دغه شخص خپل افغانو د افغانانو سره ډیره مینه درلوده همیشه د افغانستان او د افغانانو دفاع کوله نو ځکه دلته هم پراته افغانانو سره ډیره مینه درلوده او د ترني مړینې واقعا چې په ډیرو افغانانو باندې بده اغیزه وکړه نو دا طبیعي ده چې یو قوي ستونزه ده او خلک په دې باندې واقعا ډیر
بله. اما خیلی صاحب از سوی دیگه هم میبینیم که بر اساس برخی از گزارش ها در داخل با مزرد در داخل خاک افغانستان البته در برخی از ولایت ها برخی از مردم خواستن تا جنازه غیبی بر گلمن وزیر را برگزار بکنن ولی از طرف حکومت طالبا و افراد طالبا جلوگیری صورت گرفت چی فکر میکنین شما واکنشتان چی است چرا این طبقه مردم بیشتر در داخل خاک پاکستان و در داخل افغانستان هم با این محدودیت ها مواجه میشن
خود این خود طبیعی است که شما و شما بهتر میدانیم که شوار همین مردم یک افغانستان بزرگ است که پشت ما باش میگیم توی افغانستان اینمی شوار اینا دارن امیر میخوان که تطبیق شود بناهن دیگه این قابل قبولی مردم پاکستان نیست که به مخاطر دیگه این طرفی خطی دورین دیگه مشکلات زیاد است برینه و اینا را هیچ گاهی نمیمانه که به همچه مقصد برسه دیگه یه مواردی بسیار تورانیست که از روزی که پاکستان تاسیس شده بچه خان که دیجه بود اونا به مبارزه میکردن فکرم دیگه پشتون برزنگ است اینا مبارزه میکنه که دواندار است و اینا دیگه داخل خاک پاکستان باز اینا مؤسسات زیادی دارند و نظام پاکستان هیچ گاهی اینا را اجازه نمیتن که به مقصد خود برسند بنان دې د ایجه دغه مشکلات زیات است و د افغانستان دغه د وجه چون دیموکراسي نيسته چې د استبداد اس و د استبداد دغه حکومت دیکتاتور اس و حتی د بخښنه لري تطبیق
بله ډیر کم وخت لرو به هان صاحب دورسته مختلف متاس نو چې یو شمیر افغانان چې نور هیوادون ته د تلل لپاره په پاکستان کې انتظار دي هغه په څه وضعیت کې د هغه د استلو بهیر څنګه روان دي یو لاند جواب کرا کې یو دغه وخت لرو
فایزه صاحب دغه افغانان چې درته د خپل د کیسونو د مختبرو په خاطر د پاکستان تر اغلی دي اصلا به برخلیک دي ډیره به برخلیک دي او دلته انتظار شپې ورځې سبا کوي او دلته هم هغه د لیوی خو ویزه ختمې سوي دي بل خو اقتصادي ستونزې بل خو مشمول کوینزین است نو په ډیر زیات سخت ستونزې سره مخامخ دي فقط د دوی غوښتنې نړیواله ټولنې د عدالت دوی باید هر څه زر چې کیږي د دوی غو خلصي او دوی دغه
بدبختي خلاص خبريال ظاهر بهاند او د حکومت لري چارو شنن کې خان زمان امر خیر صاحب تاسو دوه نړی زیات مننه چې په دې بحث کې علم سره مو ګډون وکړ
یک جان سپاس از حضور هر دو مهمانان ګرامي په دې برنامه
مننه
تاسو خب بیننده عزیز قسمی که میبینیم برنامه صدقه هم در همین جا به پایان میرسه
تاسو له ملتیا مننه تر بیا خیچاری قدمان دوستانو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ نور خبرونه او داس پروګرامونه وګورئ تر دې وروسته د حال خبرونه خپلېږي لیدلې مهرباني د ټول پروګرامونه تاسو کولای شئ د امریکا غږ په پښتو او دری فیسبوک پانه هم وګورئ تاسو له ملتیا ډیر زیاته مننه کوم
یک جان سپاس باز از امرایتان تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیریم ایام و کامتان
نن او وضعیت په پروګرام کې یو مسله دا ده چې WFP ویلي دي شپږ سو میلیون ډالر ته اړتیا لري چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې زرګونو افغان سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. او بل مسله دا ده چې په متحده عربی اماراتو کې افغان کارګران او مسافر وایي چې د لن محالو ویزو د بندیدو له عمله د سخت مزدوري نه وروسته وطن ته په تللو کې د ستونزو سره مخ وي. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته تاسو ته ستړي مشي وایو. درنو ریدونکو، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې لکتر لګه 600 میلیون ډالر ته ضرورت ده چې وکړي شي په افغانستان کې لسکونو زرو سیلاب زپل سره مرسته وکي. او بل پلو بیا په متحده عربی اماراتو کې افغان کارګران وایي چې دوی د هغه ورځ رئیس چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوی دي د لن مهاله ویزو په اخستو کې مشکل لري، د ویزې بندي دي او کله چې غواړي وطن ته لاړ شي د ستونزو سره مخ وي. دغه دوه مسلو په اړه کې مونږ نن په دې خبرونه کې هم رپورټونه لرو او هم د کارپوهانو سره پام دې برکه غږیږو، مګر د دې مخ کې یو څو خبرونه بشته. د یو زرو سالور سو دریم المریز کال د کانکور د ازموینې وروسته پړاو د جمعې په ورځ په کابل کې پای ته رسیدلی دی. د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل دي چې په دې ازموینې کې د یو لک نه زیاتو کسانو ګډون کړی وو او په همدې امتحان کې همدې ازموینې کې د رپورټونو له قراره ټول الکانو ایس جلی یا ښځه پکې نه وه. د برتانیې دپاره د ناروې د مهاجرو د شورا مشر مارتین هاربرګ ویلي دي چې په افغانستان کې تر 30 میلیونو د دې نه زیات خلک حیاتي یا اساسي یا بنیادي خدماتو ته اړتیا لري او وایي چې دغه خلک چې دې خدماتو ته اړتیا لري په نړۍ کې په یو ډیر بد بشري بحران کې ګرځي. او د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو ورسره د دوه د دریم غونډه په هغو مسلو چې التماسره شوی وي غږیدل دي او وایي چې په ګډه د دوه مسایلو د تعقیبولو ژمنه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، منګه مخکی ویلې اوله موضوع دا چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مقامات ویلې دي چې په افغانستان کې لسګونو زرو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د دوی پیسې یا بودیجه کمه ده، لاقل یا لکتر لګه 600 میلیون ډالر ته دوی ضرورت لري. د دې ترڅنګ اوچا هم ویلې دي چې مرستې کمی شوې دي او دغه مرستې کمیدل دا خطر پیدا کړی دی چې کېدای شي ډېر نور پروګرامونه هم بند شي او یا متضرر شي. موږ په دې برخه کې اول یو رپورت لرو، تاسو ته بلنه درکو چې دا رپورت واوري. د رپورت نه وروسته بیا غواړو چې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي سره وغږیږم چې هغه موږ ته وایي چې د دې مرستو د کمیدو عوامل څه دي. خو دې ته لږ انتظار وباسئ، اول په دې برخه کې رپورت واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی چې په لزګونو زره سیلاب ځپلو او اړو خلکو سره د مرستو لپاره د بوجې له کمښت سره مخ دي. WFP وایي تر اوسه له ذخیره شوي خوراکي توکو او پیسو څخه ګټه اخیستي او خبرداري ورکړی چې د مرستو دوام لپاره په بیړنۍ توګه مالی مرسته اړتیا لري.
دوه میاشتې مخکې افغانستان ویجاړوونکي سیلاب وځپه چې له امله یې په سلګونه کسان مړه شول او په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له لومړۍ ورځې څخه د خوړو نړیوال پروګرام سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې مرستې کړې. په اوس وخت کې زموږ اساسي مسله دا ده چې څنګه کولی شو دغو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړو په داسې وخت کې چې د روان کال لپاره کافي پیسې نه لرو.
WFP وای تر اوسه لک تر لګ 15000 کسانو سره په بغلان، فاریاب، غور، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې زیات سیلاب ځپلی وو مرسته کړې ده. یو شمېر خلک وای چې په سیلابونو کې هر څه لاسه ورکړي دي.
کومار کښې دا یو ټوبال ماجر چې د سیلاب سره ماما وو چې د پاکستان کار ته واړه مې کدي چې مزدوري مې کا دروز مزدوري مې کا تم بچا کې کفای مزدور کار چوانی مې کا پمیا مات شام مې مات مادر جان پاین ګارد مې کا نو بس نه مې کار مې کا دغه سیلاب مزمار به ښه غار.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.2 میلیونه کسان بشري مرسته اړتیا لري. 12.4 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او د دې هیواد د وګړو 8.5 سلنه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. سږکال بشري مرسته د اړو کسانو په ډله کې 9.2 میلیونه ماشومان ښودل شوي دي. یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړه چې د نړیوالو مرستو کمیدل په اوږد مهال کې منفي اغیزې لري.
افغانستان کې په میلیونو خلک د حتی د ورځې د خوړو د ترلاسه کول سره هم لاسو ګریوان دي. نو په لنډ مهال کې به دغسې په زرګونو خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ شي او په اوږد مهال کې به مختلف امراض او نورې ستونزې به د ولسونو لپاره راپیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي د بوجې د زیات کمخل عمله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډیر حیاتي پروګرامونه له خطر سره مخ دي. اوچاوي چې د 2023 کال لپاره د غوښتل شوي 3.1 میلیارد ډالر بس پنې یوازې څه باندې 411 میلیونه ترلاسه شوي، په داسې حال کې چې د روان کال 6 میاشتې لا پاتې دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسې د بشری مرستو د کموالی په ارتباط چې WFP ویلي دي چې دوی ډیر ضرورت لري، 600 میلیون ډالر ته رپورټ واورید چې د آشنا تلویزیون همکار برابر کړی و. اوس زه غواړم چې په امدی برخه کې چې د مرستو د کمیدو عوامل څه دي، چاره یې څنګه ده، آیا د دې امکان شته چې مرستندوی ملکونه کومکونه زیات کړي او دغه نقیصه صرف شي؟ غواړم په دې برخه کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي سره سید احمد سیلاب صاحب سره وغږیږم چې د دوی نظر څه دی او څه امکانات موجود دي. سیلاب صاحب محترم، تاسو نه ډیره مننه چې خبرونه ته راغلي. څه فکر کوئ چې آیا دا غمرستی چې دومره کمی شوی دی او خطر موجود دی چې ځینې پروګرامونه به هم په هغه به منفي اغیزه وکړي او سیلاب ځپلو سره به چې ډیر مشکل لري اوسم دوی سره به مرستې ونه شي؟ اول دا چې د دې مرستو د کمیدو عامل څه دی، او دویم دا چې فکر کوي چې دې ته به مثلا دغه نړیوال بیرته متوجه شي، مرستندوی ملکونه کومکونه به ورسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سنه مخکې تاسو او ساسه د برنامه ټول درته سلامونه او درنښت. وخت مون په خیر. زه غواړم چې د سیلاب ځپل په د دردون کې حالاته څخه باندې یو مخکې تر دې چې پر نور موضوعات باندې بس ولور، پر دې باندې بس ولور. تاسو ته معلومه ده چې د کلون رئیس په افغانستان کې د بیروزګاری کچه ډیر لوړ سو، فقر او غربت، او د کلون رئیس وچکالی و او همدار کم موسمی بارانونه او د اقلیم بدلونه او دا ټول ستونزې د افغانانو ته ورډغاړي وي. په تیر کې چې دا سیلابونه راغله، دغه هغه د افغانستان د اکثره غریب نشین منطقې وي، هغه غرونه او هغه کلیوه چې خپل روزمره مشکلات او ضرورت یې د مالداری او زراعت د لارې او د باغداری د لارې څخه حل ول دي. په خو هم شې ژوند نه درلودي د دوی کورونه سل فصل کې اکثریت کورونه فصل ها کورونه سل فصل کې تخریب سول زرها او کورونه 15 او ډیر شل فصل کې تخریب سوی دي. د کور وسایل چې و د کور د استفادې د لپاره وسایل او هویا هم د خوب د لپاره بستری وي دا ټول مثلا بون موسمي سیلابونو د ځان سره وړي وي د کور وسایل ټول د غسل کالی پوشاک یا پوشاک غذایی مواد او مالداری ټول سیلابونو ځنی ویوړل باغونه ټول سیلابونو ځنی ویوړل زراعتیم ځکه ټول سل فصل کې تخریب کړل مسجدونه مکتبونه مدرسې سړکونه یلاري مواصلاتي لارې دا ټول. نو دا یوازې د افغانستان د حکومت په دغه باندې نه دی په واس باندې نه دی او نه هم د افغانستان د تجارانو په واس باندې دی چې دغه ټول ترسیلګیو کې ځکه چې د دې تعداد د دې سیلاب زپلو تعداد ډیر زیات دی او هغه منطقه هم ډیر لیري ده د ولایت څخه ډیر لیري ده. اول خو کداغه
سیلاب صاحب محترم دا خو وزه سلاب سره محترم دا خو وځي خبره د ټول پیګی چې د افغانستان شرایط څنګه دي چې خپل حکومت نشي کولای دا دغه د وسه کار نه دي مګر د نړیوالو خبره دا د دبليو اف پی وی چې دوی پیسې بودیجه کم ده او دوی ضرورت لري. نو تاسو عوامل بیان کړل چې عوامل سو چې ولې دغه پیسې کم دي درسته خبره ده. زما سوال دا دی چې تاسو د څه فکر کوئ چې د افغانستان حالات ته په کتو د دنیا اقتصادي شرایط ته په کتو د ملکونو به یو څه کومک وکړي یعنی سم راستي باور کی
د دوی انساني او بشري او اخلاقي مسولیت او مکلفیت چې د افغانستان د دې در دیدلې زوريدلی او مظلوم اولس سره دوی مرسته وکړي دغه اقليمي بدلون سبب مخ پر ودی ودونه سوي دي په ټولنیز ټولنه کې هر معلول تابع دی یو علت دی دا چې نن په افغانستان کې په زرهاو کورونه په زرهاو جریبدسمه کې پلس هاوس زره څاروي او په سلهاو کسان خپل شیرین ژوند لاس څخه ورکی علت یې هم د مخبرو د یوادونه دي. هغه یوادونه باید د نړیوالي اوکر پر اساس باندې د افغانانو خپل حق ورکی او مخ ته دي چې جمعي را ورسیږي د دوی ته د سرپنا او د کور د ټول مکمل وسایلو د ترتیب او تنظیم د لپاره کوشش او هڅه وکي. زما ویرو اندیش نه پدې کې ده ک داسې ونه وسیږي چې د پیسې هغه وخت و دوی ته جمع سي نړیوالو ټولنې ورته جمع کی چې په هغه ځای کې بیا د کورو د جوړیدلو امکان نه وي ځکه چې نسبت تر نور ولایتو په د شمالي ولایتو کې بجمه یو څلور وختي راځي بارانونو او غوري یو څلور وختي شروع کیږي. دا څه احسان دوی پر افغانستان باندې نه کوي دا باید د افغانستان د نړیوالو حقوقي او د افغانستان د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس باندې باید د افغانستان د دغه سیلاب زپولو سره او یا د بیوزلو سره مرسته ولاسنیوي وکي.
یو سوال بل لرم تاسو نه لن جواب کړه کې مېرمنې به مووي دا د بشري حقوقو د سر سازمان رئیس ویلي دي چې د طالبانو باندې فشارونه سيدي واده چول شي ځکه چې د مکتبونو خلاص شي د جنکو او خزې د کار اجازه ولري یا نور حقوق یاد شي مګر د طالبانو مجبورول بیا په دې خاطر باندې مرستو کومول دا د حل لار نه ده. نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده چې هم طالبان د خپل مکلفیتونه ادا کړي چې نړیوال سره مرسته وکړي د نړیوال چې مرسته کوي هغه نه غواړي چې ځنې بین المللي نورمونه رعایت کړي ستاسو نظر
تاسو ګورئ نړیواله ټولنه مشکل د افغانستان د حکومت سره لري د امارات اسلامي سره لري ولې ټول ولسی ګروګان کړي دي دغه بندیزونه چې دوی لګولې دي د بانکي سیستمونو او د اقتصادي دغه چې دوی لګولې دي بندیزونه چې لګولې دي د دې زور په طالب باندې نه دي. تاسو وګورئ د هیڅ طالب دومره سرمایه ونه لري چې هغه د افغانستان په بانکو کې سره ځای پر ځای کړی وي چې هغه ته د ضربه ورورسي مستقیم انجاله ته ضربه ورسي. دا خو دوی د بشري حکومت خلاف خبره ده د نړیوالو بین مللي قوانینو خلاف خبره ده چې ستاسو مشکل د یو حکومت سره دی او ګروګان دی ټول ولس کړی دی په ور باندې حکومت هم ویل دي چې افغانستان ټول نړی نه ده بلکې افغانستان د نړی په جغرافیه کې یو هیواد دی او د نړیوالو قوانینو ته سر باید دغه ستونزې او مشکلات باید د خبرو د لارې ورسره حل کو او دا چې هر څه جر سره حل سي هغه د افغانستان په ګټه دی او د نړیوالو ټولنې په ګټه باندې باید نړیواله ټولنه هم د هر څه ستونزې او مشکلات د خبرو د لارې حل کړي او طالبان ته هم وړاندیز دادي چې دا ستونزې د نړیوالو ټولنې سره د خبرو د لارې سره حل ولې نړیواله ټولنه دی د افغانستان ټول اولس په ګراوګان کې ننیسي او زور دی د افغانستان تر اولس نه کاږي.
بله تاسو نه ډیره زیاته مننه سیلاب صاحب محترم چې خبرونه تر راغلی کور مو ودان په مخمخه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دنه وضعیت د پروګرام قدرمنه اوریدونکو بل مسله ده چې په متحده عربی اماراتو کې افغان کارګران او مسافران وایي چې د کمیورز رئیس چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوی دی دغه د لنمحال ویزو مسله مشکل ده او د دې کبله کله چې وی دی خواري او غریبي وو کې په سخت ګرمۍ کې په ملک او بیا غوالي ملک ته لاړ شي دوی ملکتا پتلو کې مشکلات لري نشي کوله. نو موږ غواړو چې په امده مشکل باندې چې دا مشکل څنګه حل کیږي په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا د مشر عبید الله صدر خیل صاحب سره مرکه وکړو. خو د دې نه مخکې غواړم په امده برخه کې اول تاسو دا رپورت واوري نو سبب موږ خپل مرکه شروع کو او وګورو چې آیا د دې ویزو مشکلات حل کېدل شي چې افغانان هم کار وکړي او بیرته خپل ملک ته راشي خپل مشکلات په ملک کې وګوري او دغه غم وخوري.
دا متحده عرب امارات دی چې د آسانتیاو او خایستونو اوازی تر ډیره لري خوري دي. خو په اماراتو کې د افغانانو د ژوند تصویر څه داسې دی. دلتا افغانانو د خپل وطن سړه هوا او لخپل کورنۍ سره ژوند دی وی ډوډۍ په لټه کې په سری ګرمه او سختو ستومانه یو بدل کړي.
ای توګه د نه حق چې په خپل وطن کې خپل کلی کې پیسې پیدا کیږي نو د امارات د سخت ژوند تر راشي لا وتړي. نو موږ راغلی یو هم بس مجبوری دا دومره کوو چې چاته احتیاج نه وي بس دومره ګټو.
په شارجه او دوبه کې افغان کاریګر وای چې کاش کې اواز سخت ګرمي او درنده خواري وای خو چې کور ته تګ آسان وای. په افغانانو د ویزو بندیز او افغانستان ته د الوتکو ګران ټیکټونه هغه څه دي چې دوی لواکه بهر دي.
سختي خو دا د 14 غنټې مو را دی پیرو چې هیڅ جګ شو شپې لاس بجې پر راګیا وو. مشکل هو دا دي کنه چې افغانستان ویزه باندې
په 2013 کال کې متحده عربی اماراتو هغه وګړو ته چې په خپل هیواد کې ژوند په خطر کې وي اساني بشري ویزه وویشلې چې د ځینو کارپوهانو په اند ترینا سمه ګټه پورته شو.
دینه سو استفاده په دی وشو چې خلکو دلته اقامه درلودلې 2 کلنې اقامه 3 کلنې هغه ورته لغوه کړې او دا ویزه واغسته. خو دې ویزه دویم پړاو بیا دغه د چټکل خپل هیواد ته ځینو دا معنی ده چې په هیواد کې د مشکل نشته نو په اوتومات ډول د ویزه کینسل کیږي. نو دغه ځای کې بیا د مونږ افغانان یا د نور خلک د مشکلات سره مواجه کیږي.
په عربي هیوادونو کې د افغانانو سخت کار او ژوند لوی عامل د کوم ځانګړي هنر او زده کړو ته شپږته شوی او هغه څه چې دوی ګټي هغه د اقتصادي استقلال لپاره کافي نه دي.
تنخواه کم دي دونه خرچل ته ډیر دي در مسافر ورور پسې 1500 خرچ راځي او دلته د 2500 تنخواهي هغه کې د 1300 روپۍ پاتې کیږي. وزارت سر کو کی دوی وزیم لګی کور ټایم لګی ته نسنه پاتې کی درې سالور کال 15 کال ته دوی ته رہی د مجبورۍ د وجه نه کنه.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو سوداګرو شورا د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 300 زره افغانان په متحده عربی اماراتو کې میشتي چې د یو شمیر پانګوالو ترڅنګ غنی په ورځ مزدوري اخته دي. احسان لاریبزای، امریکا غاګ، دوبای.
قدر من اوریدون کو رپورت مو وورید چې افغانان په متحده عربی اماراتو کې په دوبای کې کار کوي او سم مشکلات لري. اوس په وګورو چې په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا مشر عبید الله صدر خیل صاحب سوي چې آیا د دې مشکلاتو د حل کوم سرک لګیږي اسانه ده یا نه. صدر خیل صاحب تاسو ته ستلیم شوې ما په خیر راغلی پروګرام ته. نو د شورا رئیس چې ټول مشکلات تاسو ته معلوم دي، مګر اصلي سوال دا دی چې تاسو څه فکر کوئ؟ خواري خو به موکړي وي، ولې دا ستونزې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي، حل کیږي یا نه، خصوصا د دې ویزې خبره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو د تلویزیون لارې نه ګرانو لیدونکو او لیدونکو ټولو ته سلامونه وایم.
وعلیکم.
تاسو ته هم معلومه ده چې امارات عربي د افغانستان سره لاول نه تر اخیره پوری د افغانستان د خلکو سره کومک کړی ده او په هر ستونزه کې لاس ور کړی ده. چون د امارات عربي له تاریخ نه چې وګوري د افغانستان کې دوی ښه کارونه کړي دي، د افغانستان د ترقۍ لپاره، د افغانستان د آبادۍ دوی لپاره، حتی د هر په هر وخت کې لاس ور کړی ده او مشکلات ورته حل کړي دي. موږ درې سوه درې لکه افغانان ته ژوند کوو د دیرشو پنځه دیرشو کلونه، او دوی د افغانستان د نور همسایګانو غوندې نه دي چې دوی د خپلې ژبې خلک په افغانستان کې ولري، لا سرحد ولري. دوی له اول نه تر اخره د افغانستان له خلکو سره مینه لري او کومک یې کړی دی او کوي یې. او دغه مشکلات چې تاسو اوس وایستئ، د ویزو مشکل ده، لا د دې لنډمهالې ویزې دي، لا د اوږدمهالې ویزې دي. مونږ افغانان خو هر شی داسې غواړي لکه دوی په هغه وخت کې چې په افغانستان کې حکومت بدل شو، مشکلات پیدا شو، کورونا و، دوی دغه ویزې د بشري حقوقو د وجې نه چې په دنیا کې دي دا مراد کړل او دا ویزې ورکړلې، او دا ویزې د هغه وخت لپاره مشکل هر شی د هر ملک شي باید لاړ شي بیرته خپل ملک ته. او په ځې فکر نه کوم چې په دې کې د امارات عربي حکومت په دې ملامت وي.
ها، اما کیدای شي چې دغه ویزو مشکل حل کړي، د ملامتي به پریدو، کومه لار شته د حل؟
او ولې د حل لار نشته؟ حل لار نشته. دوی چې ویزي بندې دي، ویزي بندې نه دي. ویزي خو د موږ افغانان په یو طریقه باندې ویزي غواړي چې هغه طریقه د اماراتو قانون ته د منلو وړ نه ده.
ها،
او دوی راشي ویزه ورته راوځي، دلته ایرپورټ ته راشي، په ایرپورټ کې له ده سره پیسې نه وي، لدر سره ادرس نه وي، لدر سره بوکینګ دی هوټل نه وي، لدر سره رفتامه ټیکټ نه وي. نو دوی به څنګه ورته نه وي؟ د دنیا قانون دا رسې ته چیرته ځي باید ته خو ادرس دی معلومي، ځای دی معلومي، کار دی معلومي. نو په دې کې د موږ خپل مشکلات دی. او بل امارات عربي چې دي هغه خپل له دې شي نه، له دې ډیرو شیانو نه ډارېږي. دلته امنیت د افغانانو نه ډارېږي، افغاني پاسپورټ سبا هر چا پیدا کړی دی.
صحیح
صحیح. خلګو د افغاني پاسپورټونه د پخوا حکومت کې ماخیسي دي، په دې کې ماخیسي دي. هغه پاسپورټونه باندې دوی ډارېږي چې د ملک ترانو نو ځي څه خرابې ونه کی. نو د دې په خاطر دوی ډېر په احتیاط قدم اچته یي. مګم چې ټول اسناد برابرې، هیڅ مشکل دی، ویزه نشته، ویزه ورکي، افغانان راځي، دلته شرکتونه جوړي، دلته خپل کارونه کوي، خپل اقامي ورکي. اما چې دا قانوني پروسیجر چې دا هغه باید پوره کړي، نور ورته کوم مشکل نشته د افغانان لپاره.
دغه کسان چې نه پیږي او د سی بي ترتیب او بي انسجام راځي کنه، کارونه سم نه وي، مشکلات وي، پکې نواقص پکې موجود وي. د سی کوم پروګرام شته د اساس په شورا کې چې دوی پوښي چې کاینده کې څوک راځي، یعنی ورته معلومات ورکړ شي یا نه؟
یار مخه ته هر یو تم دا ویل دي دا موږ ته تشریح کړی دی. زه به تا ته آذربایجان یو مثال درکم. یو کس راته دغه یو هفته مخکې خبره ده، ما ورته ویل چې باید پیسې در سره وي، د هوټل بوکینګ در سره وي، باید ادرس معلومي، رفتامه ټیکټ ور سره وي. دلته چې ایرپورټ ته راغلی او دلته په ایرپورټ کې درولی، د سره یو روپۍ نه واله، د سره ادرس نه و، د میګریشن والا ورته ویلی چې دلته څه لپاره راغله نو دلته خطر جوړ پر دې بده ډاریږي لکه پاکستان ته سپیږي پاکستان ویزی د شپږ نه میاشتې کیږي بندې کړي دي دلته د سړکو کې خیراتونه ټولول چې پیدا کړ 900 نفر پاکستانیان نیولي چې خیرات یې ټولاو نو په دې ملک کې خیرات بل دا بند دی وای چې څوک راشي د سره پیسې نه سبا غلا کوي خیرات ټولي یو بل یو بل جرم کوي نو د دې په خاطر دوی له دې شنه ډاریږي هر څوک سره ز شرایط کمرات کی ز فکر کوم سیش مشکل مرتنشت افغانان ته ویزی ورکیار جاته پاکستان په امدی خاطر د پاکستان ویزی ور بند کړی بنگلاديش ور بند کړی د ډیرو ملکو یو د افغانستان نه د دریشت ملکو بند کړی دي شرایط برابر دي هغه بند کړ
خایا و امنیتی مسله د ارسو ار ملک او دولت خپل د خپل امنیت په فکر کې اوسې دي خپل موضوع ده او د قانون ده صحیح خبره صحیح نو وستاسه چې د دومره افغانان وای چې د دریل کتاسې مخکې ویل راپور کې ویل چې دریل افغانان بدلتي دا زیاتره د روز مزدورکاری کوي دا موس چې دوی تور کول کېږي دا د کم قانون په اساس یا د هر چار شرکت هر شخص چې زرو شو لګي ډېر پیسې ورکي دلته کوم غشته بله
د موږ تر افغانان سيدي هغه په خپل شخصي کاروبانی اخته دي
ها
هغه زیات افغانان چې موږ دي یعنی کاتیا په صد زر توام د موږ به د ټولو افغانانو کې او شل په صد په کمپنیانو کې کار وکړي لا چا سره کار وکړي د غو قانون او شرایط هر څه معلوم دي او دا کوم څه خپل کار کوي د دوی نه شرایط هغه شرایط نه سيدي حکومت دی هغه نه فالو اپ کوي هغه نه تطبیقي بزام باندې نه بیمه لري نه مثلا راغلی د ډریوري د دیقانی کی دیقانی ویزه د زی بزګری کی داسې مختلف د دوټ د رستوران ویزه د زی ډریوري کی نو دا د ملک دا شی معنی دی بند دی وای چې د تشو ویزه ولري باید تاغه کار وکي موږ افغانان او قانون برابر نه چریږي
ها یعنی اصلي مشکل خپل داده چې افغانان په قانون نه دی خبر او رعایت نه کوي او په دغه بلې
په قانون خبر رعایت نه کوي قانون څنګه نه دی خبر چې امارات راتلې چې د قانون نه خبريږي بیا کال دوه میاشتې په درې کال چې دیر کې قانون نه خبريږي دلته نور نه دلته د امر څه قانون ده نو باید هغه امارات کې په قانون مخکې لاړ شي دلته ډېر ښه شرایط ورته جوړ کړی دي کارګرو لپاره اته په ګرمۍ کې وخت نه لري وخت باید ورکی په رخصتي باید ولري بیمه باید ولري باید ولري ټیکټ باید رفت آمد ولري د ټول شرایط ورته برابر دي او کمپني کار کوي هغه باید ټول شرایط خپل کارګر ته آماده کړي
ډیر تشکر تاسو نه صدر خل صاحب چې په متحده عربی اماراتو کې د افغان کارګرانو په مشکلاتو او شکایتونو وغږیدي او معلومات مو ورکړل ساسه د کور ودانی په مخم خسادر خل صاحب د خدای په امان قدر من اوریدم کو د نن وضعیت دا پروگرام هم دلته پات اورسید خو د امریکا غا غشن رادیو خبرونه ادامه لري لګروس اساس حق پروگرام دی اساس خپل پروگرام دی خبرونه ترې شي خپل نظریات بیان کړي کور مو ودان په مخمخه
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریم زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړي او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه د
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع